شوي او یو نیم میلیون نور له یو ځای بل ځای ته کډه شوی دی. او وروستی خبر دا چې د لندن یوه محکمه نن د دلایلو اوریدلو لپاره استماعي غونډه جوړوي چې د ویکیلیکس د ویب سایټ زنداني بنسټګر جولن اسانج امریکا ته وسپاري کنه. اسانج د جاسوسۍ په ګډون د اتلس تورونو له کبله د امریکا لپاره مطلوب دی. که چیرې مجرم وګڼل شي په څه باندې 115 کلونو بند محکومېدای شي. 48 کلن اسانج چې په اپریل میاشت کې ونیول شو د هغه مدافع وکیلانو او ملاتړو امریکا ته د هغه له سپارلو سره مخالفت څرګند کړی او ویلي دي په امریکا کې به یې محاکمه عادلانه نه وي. پر اسانج لګیدلي تورونه په 2010 کال کې د هغه د ډلې له اقداماتو سره تړاو لري چې د امریکا ګڼ پټ نظامي اسناد یې خپاره کړي وو. ویکیلیکس په 2014 کال کې هم د امریکا د ډیموکرات ګوند د ملي کمیټې ایمیلونه خپاره کړل چې د امریکا د تحقیقاتو پر اساس د روسیې پوځي هکرانو حق یا غلا کړي وو. دا ایمیلونه د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو د کمپاینونو پر مهال حق شوي وو چې د تحقیق کوونکو په باور هدف یې د اختلاف ایجاد او د ډونالډ ټرمپ د کاندیداتورۍ له پیاوړتیا سره مرسته وه. د خبرونو پای.
مخکخی خزی
درنو دوستانو السلام علیکم. د مخکخی خزی خبرونه ته خره خلاص بیا هم زه وګم جبر خیل استاسی پدرانه خدمت کیما په دې هله چې د خبرونه تر پای شی بو پوری را سره پات شي او په دې خبرونه کې را سره وانډه واخلي. په دې خبرونه کې بیا هم ایوا ډیر درنه میلمنه شاعره او لیکواله لزان سره البته لروخو تروسه راغلی نه ده په لار ده خبر شي خو تاسو تر هغه د تلیفون شمیرې در واخلي مونږ ته زنګ را وهي. زمنګ د تلیفون شمیرې دی 0979 45 30 او بل شمیره مو ده 0900 822 55. هم د اوس تاسو کولای شئ چې دغه شمیره ډایل کړئ زنګ وهي او خپلې پوښتنې له مونږ سره شریکې کړئ. که څه هم میلمنه مو په لاره ده نه ده را رسېدله تر اوسه پورې خو تاسو ته در معلومه ده چې لارې څونه ډېرې بندې دي او د لارو ستونزې ډېرې زیاتې دي. نو تر هغې چې هغه را رسېږي تاسو به یو اورېدونکی دی به را واخلو چې دی څوک دی او څه ویل غواړي. السلام علیکم. السلام علیکم. سلامونه تاسو مغه غوري اړیکه یې پریش ولا یو بل اوریدونکو هم بکر خلرو چې دی برا واخلو. السلام علیکم. د رادیو غږ دی ډیر زیات جګ دی او زمي خپل غږ بیرته اورم. مهرباني وکړئ څوک یاست یو د کم زینه اړیکه نیولې ده؟ فکر کوم چې اړیکه یې پریښله ځکه چې د زمونږ غږ نه اورېده. که څه هم موږ د دې غږ اورې د دې د تلیفون غږ اورېده. تاسو کوشش وکړئ چې کله موږ سره اړیکه نیسئ نو د اړیکې نیولو لپاره یو ښه ځای ځان ته وټاکئ. په یوه ښه موقعیت کې قرار ولرئ نو ستاسې اړیکه ډېر ښه رخ کیږي او غږ مو هم صاف راځي. تر هغې چې زموږ میلمنه راځي دغه اورېدونکی به را واخلو چې دی څوک دی. السلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو په خیر راغلی.
زه خالد خبرې کوم لوګار نه. بس د ما پښتنه دغه دی تاسو له میلمنۍ نه چې په عراق باندې حمله کړې وه امریکایانو. بیا هغه ته د آذربایجان ته یو څه مجاهدین له افغانستانه لاړه غو هلته ودونه وکړو. بیا بېرته دلته تاسې د هغو ښځو دپاره څه اسانتیا برابره کړې ده. ځینو خلکو دلته په ودونه کړي پاکستان کې کړي دي بس ایران کې کړي دي. دې خلکو اسانتیا برابره کړې. دغه مور و پلار لري کور لري ور لري بس وروره دغه تلای شي نه شي تلای. دې ته تاسې څه اسانتیا برابره کړې. دغه د ما
اها ډیر خالد لوګر نه اړکې نیولې و، خو متاسفانه پښتنه یې زیاته بې تړه و، ځکه چې موږ په دې خبرونه کې له ځانه سره شاعره او لیکواله لرو او هغه هم تر اوسه پورې نه ده رارسېدلې. دا خبرونه البته نننۍ خبرونه ځانګړې شوې ده همدې اغلې ته چې تر اوسه پورې راغلې هم نه ده، او د دې په ژوندانه باندې، د دې په کړیو کارونو باندې خبرې کوو، او همداراز دا به د خپلو شعرونو نه تاسو ته یو شعر هم وایي. نو دې خبرونه کې موږ کومه سیاسي میلمنه نه لرو، او کولای شي چې دغه پښتنه مو ځان سره نوټ وساتئ، چیرته که مو بله میلمنه را پیدا کړله نو بیا به تاسې دغه پښتنه ورنه مطرح کړئ. پښتنه مو ډېره ښه پښتنه ده، خو مګر د دې خپرونې د دغه سره سمون نه خوري د محتوا سره. یو بل اورېدونکی به راواخلو چې دی څوک دی. السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. وکمه جبر خل خور هله منه مجول روغه خوشاله بهر
په خیر اوسه په خیر رغلی خبرونه ته ستاسو نوم څه دی؟
ډیره مننه خوشاله اوسه زاب ناصر خان ما د هلمند ولایت لشکرګاه شهر مستاسر اړي کنه ولنه
ناصر خان
بل وای عرفان ما عبد النافي عرفان د هلمند
عبد النافي عرفان ډیر ښه مهرباني وکي عبد النافي عرفان ازمنګ د نن ورځې میلمنه شاعره او لیکواله ده چې د دې شعرې ټولګي هم چاپ شوې دي، دوی به په هغې اړه باندې هم تاسې ته څه ویل ولري، خو که تاسې کومه پوښتنه ولرئ که څه هم هغه تر اوسه پورې نه ده راغلی.
مننه. زه لومړی قدم کې د سلامونه او احترامات وړاندې کوم، بچره څنګه درسېدل او پښتنې مې دا ورڅخه چې یو شزه څنګه کولای شي چې پرمختګ وکړي، او د دې د پرمختګ لپاره باید دا تر کم حد وکړي او چې شپه مخ لاړ شي او شه درس وي، او د پرمختګ لپاره باید دا کوم کار وکړي شزه.
اها، د وی خزی د پرمختګ لارې چارې څه دي؟ دا پښتنه به مونږ ورنه وکړو. ستاسو نه ډیره زیاته مننه.
مننه. ښه ژوند ده. الله تمن
الله دې مل شه. ښه وخت ولرئ. نو درنو دوستانو، از مونږ میلمنه تر اوسه پورې هم نظر را رسیدلی، څو پورې چې هغه را رسیږي نو یوه سندره به واورو د نغمې، بیرته راستنیږو او انشاءالله بلورې به موږ سره زموږ میلمنه هم وي. بلی درنو دوستانو بیا هم خره غلاس د مخکخي خزي خبرونه ده هيله لرم چې د خبرونه تر پایه را سره پاتې شي. درنو دوستانو زمنګ میلمنه پلار ده را بشي، خو باید دا وایم چې په افغانستان کې یوازې په افغانستان کې نه، په ټول جهان کې خزي د هرې ټولنې نیمه برخه ده او مخکخي خزي په افغانستان کې په اوسني شرایطو کې ډېرې کمې دي. او موږ غواړو په دې خبرونو کې تاسو ته داسې خزي در وپیژنو چې هغوی نه یوازې د ځان لپاره بلکې د یوې لویې طبقې دپاره د ښځو لپاره یې کار کړی وي او په ښځو کې مخکخه ښځه وي. نو تاسې هم کولای شئ چې راته ووایاست، مثلا تاسې غواړئ چې موږ په راتلونکي خپرونې کې کومه یوه مخکښه ښځه تاسې ته در وپیژنو، د هغې نوم راته ووایاست، موږ به هغه راوغواړو او بیا به تاسې خپلې پوښتنې ورنه ولرئ. او همداراز مخکښې ښځې ستاسې په کورنیو کې، ستاسې په نږدې خپلوانو کې هم کېدای شي څوک وي، نو تاسې کولای شئ چې هغه هم موږ ته راوپیژنئ. موږ به یې د خپرونې ته راوغواړو که د خپرونې د معیارونو سره برابره وه، نو تاسې ته به یې در وپیژنو. او په نن ورځې خپرونه کې هم موږ یوه مخکښه ښځه له ځانه سره لرو، خو متاسفانه چې لاره ډېره زیاته بنده ده او د لارې د بندوالي له کبله دا نه ده توانېدلې تر اوسه پورې چې راورسیږي. نو چې راغلله موږ به ستاسې پوښتنې ټولې ورنه وکړو او موږ به هم د دې نه پوښتنې ولرو، هغه پوښتنې به هم له دې نه وکړو. دا به په مکمله توګه تاسې ته در وپیژنو چې د کوم ځای اوسېدونکي ده او څومره زده کړې یې کړې دي، څومره کتابونه یې چاپ شوي دي، په کومه برخه کې شاعري کړې ده. دا هر څه به له دې نه وپوښتو، خو چې داراشی استودیو ته چې تر اوسه پورې نه درغلی، اوس به بیا هم ورشو یوه اړیکه به راواخلو چې څوک به کرکه دی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستاسو نوم څه دی؟ څوک افغان؟
عظیم افغان له کندهار څخه.
اها، عظیم افغان له کندهار څخه. بلې، زما غوري اړیکه یې پرې شوله متاسفانه. تاسو کولی شئ چې اړیکه ونیسئ همدا اوس له موږ سره. زه به تاسو ته تلیفون شمیرې ووایم، خو د یوه تلیفون د ځوابولو نه وروسته دغه اړیکه به راواخلو چې څوک دی. السلام علیکم. السلام علیکم. په خیر اوسې؟ په خیر راغلی خپرونې ته. ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟
لانیارم د فرا ولایت بکوا د ولسوالۍ.
اها، د فرا له بکوا ولسوالۍ څخه په خیر راغلی خبرونه ته. مهرباني وکړه دا راته ووایه چې زمنګ د اغلی میلمنې نه به څه پوښتنې ولري.
ما ول میلمنې څنګه پوښتنه ده؟ ما دغه مخکښ شي رقم.
بلې. بلې اړیکه یې پرې شوله، خو فکر کوم د مخکخي خځې په اړه باندې یې پوښتنه درلوده. بله اړیکه به راواخلو چې دی څوک دی. السلام علیکم. السلام علیکم، تاسیز مغه غوري؟ تاسیز مغه غوري؟ ستاسې نوم څه دی؟ د کوم ځینه مو اړیکه نیولې ده؟
د فرا د ولایت خصوصي د ولسوالۍ څخه.
نوم مو څه دی؟
محمد لال.
محمد لال د فرا ولایت، د فرا او د بکوا له ولسوالۍ څخه، د فرا ولایت او بکوا ولسوالۍ نه. په خیر راغلی. دا راته وایاست چې پوښتنه مو څه ده؟ د خبرونه د مخکخي خځې د خبرونه میلمنه شاعر او لیکواله ده. تاسو که پوښتنه ولرئ نو څه به پوښتنه مو؟
پوښتنه خو مده تاسو برابر کوم پوښتنه کیږي؟
بله.
بس معنا دا چې هم په ځات یو وایي چې دا معنا څوکات لاندې باید دا څه وایي چې پوښتنه مو دغه د خورجانې.
اها، درس دی ولوستل شي خو په حجاب کې. ډیره ښه خبره ده، ډیره زیاته مننه. فکر کوم چې افغانستان کې هیڅ د سیاسي چې د اسلام سره په ټکر کې وي هغه وده نه کوي، ځکه چې دا یو اسلامي هیواد دی. طبعا هر څوک چې دلته پرمختګ کوي نو باید د اسلامي اصول سره سم وي. یو بل اوریدونکی هم په کرخه لرو، د براواخلو چې څوک دی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. هدایت الله له هرات مارکنیواله.
هدایت الله له هرات څخه.
او
بخیر راغلی.
بخیر استاد، تاسو د ملمنې مې دا پوښتنه وکړه چې کوم وخت شاعري شروع شوې ده؟
اها،
څو کتابه چاپ کړې دي؟
اها، څومره وخت کېږي چې شاعرۍ ته یې مخه کړې ده او څومره کتابونه یې چاپ کړي دي؟ محمد لال هدایت الله د هرات څخه. اها، ډېره زیاته مننه د پوښتنې نه. دي درنو دوستانو، زمونږ اغلې میلمنه اغلی مینا نظری هم را ورسیده موږ سره سټوډیو کې ده، او فکر کوم چې لاره ډېره زیاته بنده وه، ځکه دا تر اوسه پورې نه وه را رسېدلې. نو اوس به ورشو دې ته. اغلی نظری، په خیر راغلی.
ډېره زیاته مننه. لومړی سلامونه قدرمنو اوریدونکو ته او تاسې ته، او په زمین کې له ټولو بخښنه غواړم چې ناوخته راغلم. باید وخت خبرونې تر رسیدلی وای، خو یو څه لاره کې ستونزې وې، وځنډېدم.
لاره کې لاره بنده وه که څنګه؟
او لاره بنده وه.
ښه، تاسې په خیر راغلی.
په خیر اوسئ، کور مو ودان.
اوریدونکي ټول په تمه دي، او ډېرو اوریدونکو اړیکه نیولې وه، لکه عبدالنافی عرفان د پوښتنه وکړله چې د یوې ښځې د پرمختګ لارې چارې څه دي. بل اوریدونکی مو هدایت الله و چې پوښتنه یې وکړله، وایي شاعري مو څه وخت پیل کړې ده او کتابونه مو چاپ شوي که څنګه؟ خو د دوی دغه پوښتنې به یوې خواته پرېږدو. رابشو اول ستاسی معرفت تا، یعنی مینا نظری، که تاسی پخپلو تکو پخپلو ویناو بنده اوریدون کتا ورو پیزنه چه سوگ ده، نو دا با دیر خوی
کور ودان. دیر مننا، لکه څنګه چې نوم می تاسی واخیست و اوریدون کتا دا پته ولګیده چې مینا نظری یم. د کابل پانتون له ادبیاتو پانځي نه فارغه یم، او همدارنګه د ماسترۍ برخه کې هم سکال می ماسترۍ واخیسته پکې، او له یوې رسنۍ سره د ماشومانو په برخه کې کار کوم، هغوی ته لنډې کیسې لیکم.
ډیر ښه. د لنډو کیسو په اړه باندې به بیا نورې پوښتنې هم له تاسې نه ولرو، ځکه چې لنډې کیسې ډېر زیات مینهوال لري او زه خپله هم لنډې کیسې ډېرې زیاتې اورم او همداراز لنډې کیسې په زارپاڼه کې نورو ته وړاندې کوم چې بیا به له تاسې نه هم ستاسې یوه داسې لنډه کیسه واورو. خو اوس به اورېدونکو ته وخت ورکړو، ځکه چې دوی له ډېرې مودې راهیسې په کرښه دي چې دې څوک دی. السلام علیکم. فکر کوم چې اړیکه یې پریښله. رب شو د هدایت الله ورور پوښتنې ته چې له هرات ولایت څخه یې اړیکه نیولې وه، دوی ویلي چې شاعري مو له څه وخت راهیسې پیل کړې ده، یعنی څومره موده کېږي چې تاسو شاعري کوئ؟
زما شاعري د ښوونځي له نهم صنف نه مې پیل کړې. کله چې نهم ټولګي کې وم شعرونه مې لیکل، د ښوونځي په ادبي خپرونو کې مې ګډون کولو او په ادبي او فرهنګي فعالیتونو مې له ښوونځي پیل کړی و، چې وروسته له میرمن بهیر سره آشنا شوم. هلته لاړم، په غونډو کې مې ګډون وکړ چې تر دې دمه راسره د شاعري مې
ډیر ښه ډیر ښه. او د شاعرۍ په برخه کې تاسې تر اوسه پورې کومه ټولګه چاپ کړې ده؟
چاپ ټولګه خو نه لرم، خو هوډ شته انشاءالله چې دغه پسرلی به چاپ کړم.
ډیر ښه. اورېدونکو ډېر زیات دی په کرښه، خو موږ به له تاسې نه خپلې پوښتنې وکړو، ځکه چې تاسې تقریبا 25 دقیقې ناوخته راورسېدی.
دا باید جبران شي
وکنه. دا راته ووایاست اغلې نظرې چې تاسې کوم ډول اشعار لیکئ، او د شعر په لیکلو کې داسې نور څوک نږدې کس شته چې له تاسې سره مرسته وکړي؟
د شعر موضوعات مې اکثر فردی موضوعات دي چې هغه د ما خپلې تجربې دي، خپل احساسات مې دي چې زه لیکم. هغه کله هیوادني شي، کله د فرد شي، کله د مینې شي، او کله هم د درد شي. موضوعات یې ډېر مختلف دي، نشم کولای چې بیل یې کړم چې په دغه موضوع باندې زه لیکنه کوم. او د شعر د مرستې په اړه زه فکر نه کوم چې د شعر په اړه د څوک له چا سره مرسته وکړی شي، ځکه ډېر داسې شاعران لرو چې هغوی هېڅ لوستي نه دي، هېڅ په مسلکي توګه دوی په شعر نه پوهېږي، مګر عالي شعرونه وایي. زما تجربه هم دغه ده چې زه مخکې له دې چې د شعر له چوکاټ سره آشنا شم، د شعر له جوړښت سره آشنا شم، زه خپله شعر سره آشنا وم. یعنی زما الفاظ درلودل، هغه حداقل هغه موزون برخه ما درلودله، چې دا وروسته د وخت په تیریدو سره سایقل کیږي او یو ښه حد ته رسیږي. زما په فکر هغه شاعران چې زما خوښیږي چې ویل ولم، هغه مرسته کولی شي. داسې د شخص نوم نشم اخیستی،
یعنی په غیر مستقیم ډول باندې شعري الهام چې دی، دا خو شاعر ته خو شعري الهام ورځي کنه، په دې خو به تاسې مقایل اوسئ. نو دا راته ووایاست چې تاسې د داسې څوک شته چې د هغه له شعرونو نه تاسې الهام واخلئ؟
ولا اکثر زه شعرونه د نویو ځوانانو یا د نویو شاعرانو ډېر لولم. پخوا مې د پخوانیو شاعرانو هم ډېر لوسته، خو د اوسنیو یو څه ډېر لولم. په تېره د ښځینه شاعرانو شاعري زه ډېره خوښوم، ډېره یې لولم. د میرمن پروین ملال شاعري ډېره لولم. همدارنګه په میرمن بهیر کې د مختلفو شاعرانو شعرونه وو چې ما په ورځ کې پونۍ کې هر ورځ اورېدل دي دوی نه. او نور له فیسبوک د مختلفو شاعرانو شاعري لولم. او په اوسنیو شاعرانو کې چې زه لولم، سید شاه سعود لولم، ښه شاعري لري. حمیم صاحب لولم، د شاعری مې خوښه ده. او نور هم په ټوله کې چې کوم په ما یې اغیزه کړې، پسرلی صاحب شاعری ده، هغه لولم. مختلف شاعران دي چې زه یې شعرونه لولم او الهام بخښونکي وي راته.
ډیر ښه. تاسې دا راته ووایاست چې د یوې شاعري ژوند له دا نورو ښځو څه توپیر لري، یعنی دا د شعر ویلو احساس او الهام په ورځني ژوند کې، په کورني ژوند کې تاثیر لري که څنګه؟
ولا داسې که ووایم، هغه ښځې یا هغه نجونې چې شعر لیکي د نورو سره یې تفاوت دا وي چې پاغوی ډیر قضاوت نکېږي. زه فکر کوم په شاعرانو ډیر زر قضاوت کېږي، لکه د دوی احساسات، د دوی برداشتونه، یا د دوی اغیزمنتیا د ټولنې نه. دوی چې څه وایي فکر کېږي چې دا ټول په دې راتلونکي دي یا په دې تیر شوي. خو کله کله سړی د یوې بلې خور له درده هم اغیزمن شي، یو څه ورته ولیکي. نو بناً یو څه ژوند په ستونزو کې وي، خو بیا هم زه فکر کوم په کورني ژوند کې او په ټولنیز ژوند کې یو څه توپیرونه وي له دوی سره. شاعران اکثر ډېرې اغیزمنېږي، د هرې وړې پیښې نه اغیزمنېږي. دوی یو ډول عاطفي دي، دوی عاطفي دي، احساسات یې زر راپارېږي. نو زه خپله چې د خپل ځان په اړه وایم، د نورو په اړه به څه وایم، خو زه خپله په کور کې داسې یم چې له هر څه زر اغیزمنېږم. لکه په وړه خبر ډېره شدیده خفه کېږم، په ډېره وړه خبر ډېره زیاته خوشحالېږم. لږ څه متفاوته وي شاعره.
اها، یعنی اغیز لري او متفاوته ډېر ښه. وربشو اورېدونکو ته یو اورېدونکی به راواخلو چې د څوک دی او څه ویل غواړي. السلام علیکم. السلام علیکم. اړیکه یې پرې شوله. ستاسو د راتګ نه مخکې یو اورېدونکی عبدالنافی عرفان اړیکه یې نیولې وه او پوښتنه یې وکړله چې د ښځو د پرمختګ لارې چارې څه دي.
دا ډیره مهمه خبره ده. د ښځو لپاره د په اوسنیو شرایطو کې د پرمختګ لارې او زمینې ډیرې اسانه شوې نظر پخواته، خو دغه لارې چارې هم یو سلسله ستونزې خپلې لري چې کچېرې ښځې خپل هڅه ولري، خپل هوډ ولري، نو زه مطمئنه یم چې دوی هغه خپل اهدافو ته رسیدلی شي. خو یو څه چې ما ته ډیر مهم دی هغه دا دی چې زه تل دغه پیغام لرم یا په خپل وجود کې وینم چې زه کله هم د خپلې هوډ نه او د خپلې موخې نه نه یم په شا شوی په هیڅ شرایطو کې. کچېرې په لاره کې خنډونه وي، هغه د دې دلیل نه شي کېدی ته د خپله تعلیم پرېږدي، خپل زده کړې دې پرېږدي، خپله دنده دې پرېږدي. نه، باید یو ډیر منطقي دلیل ورته ولټول شي ترڅو هغه حل شي او خپل لارې ته دوام ورکړي. ترڅو که هر ښځه ځان داسې فرض کړي چې که زه نن دغه ستونزې نه د دغه کار نه په شا شم او ستونزې ته تسلیم شم، نو دا زه مطمئنه یم چې راتلونکي نسلونه به هم دغسې په ستونزو هغه لاس او ګریواني. نو د دوی لپاره چې په راتلونکي کې د نورې ښځې هم وکولی شي چې دغه لار تعقیب کړي یا لار ورته خلاصه کړي، نو اړینه دا ده چې دوی په خپله کلک هوډ ولري، له هیڅ شي ویره ونه لري، له هیڅ شي، او په ځان دې مطمئنه اوسي. که چیرې دوی تاکیه په خپل علم، په خپل پوهه او په خپل جرأت باندې ولري، زه فکر نه کوم چې هیڅ شی په شا کړی شي.
بلې، ډېر ښه. د خنډونو یادونه مو وکړله چې د خنډونو نه تاسې، یعنی خنډونه مو لارې نه لرې کړي دي او تاسې د هغو سره مبارزه کړې ده. بیا به ستاسې نه دا پوښتنه ولرو چې ستاسې په وړاندې کوم خنډونه وو. خو اول به اړیکه راواخلو چې دی څوک دی. السلام علیکم.
سلام علیکم وګم جان، زه خپل سلامونه تاسو محترم مېرمنې ته وړاندې کوم. عبدالستار
اخونزاده. عبدالستار اخونزاده، په خیر راغلی.
خیر اوسې. خیر دی، په نصیب سه. یو سوال لرم. د
مېرمنی وکي، مېرمنی وکي اخونزاده صاحب.
د مېرمنې څخه ما سوال دا دی چې په دا قرآن قصبات کې په شاعرو کې دي یو باسواده ښځې دي او یو بې سواده چې په کورو ناستې ښځې دي، او دا وایي موږ د ښځې مبارزین یو او باسواده دي او شاعر د دغه ښځې د دغه سره نظر نه دي دغه کورور ښځې. نو دوی ته وایي چې دا یې له سره ښځې دي، خدای دې موږ دا رقم نه کوي. زما سوال دا دی چې دغه ښځې چې د دې سره انګن هم دي او د دې سره هم نظر نه دي، دا به د ښځو په دغه سره کم پرمختګ را سوال که جواب راکړي. او دوهم سوال دا هغه بعضې ښځې چې راځي وایي موږ د ښځې د حقوقو مبارزینې پیلګې دي او رسنیو ته دغه کوي، خبرې کوي، داوې داسې بلندپروازي کوي، معنا لوی خبرې کوي، اکثر یې دغه ملت هدف ګرځي، هدف کردی یا خلق هدف کردی. در پاینده که در دوی در دقیقه سر مبارزه سر توان نکی و دو گفت که در خبر و تجربه نداری او دایلوی در خبری که گرد خلق بی هدف کردی. در حقیق دی جواب را که دیر بینه رو
باید دیر زیاد تمنن عبدالستار خونزده تاسی ویلی چی لوست خزی او نالوست خزی په فکر کې سره ای ورته نه دی، نو دا خو ډیره معمولی خبره ده از ما په نظر باندې چې خدای جل جلاله هم فرمایلی دی چې هل یسوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. نو د هغو کسانو ترمنځ چې لوست دی او نالوست دی ډیر زیات توپیر دی، او دا خو یو ډیره معمولی خبره ده چې لوست او نالوست خزی دی سره هم نظر نه وي. خو بیا هم عقل نظری
او دا ډیره مهمه خبره ده. زما هدف هم دا دی چې وکولای شو د هغو ښځو لپاره یو څه ولرو چې هغوی په کورونو کې دي او هغوی زما له نظر سره مخالفې دي. زه نه پوهیږم چې د دوی هغه ښکاره دلیل به څه وي، خو که چیرې د دوی لوڼې لوستې وي، د دوی په کلیو کې هغه زمینه برابره شي چې دوی حداقل که دوی نالوستې دي اوس دوی نشي کولای حداقل خپلو اولادونو ته دغه زمینه برابره کړي، تر څو د دوی راتلونکي نسل خو په دغه فکر پاتې نه شي. او د کورنیو د نارینه وو دغه ډیره اوله وظیفه یې ده یا دنده یې ده چې دوی ښځو ته د تعلیم او د زده کړو ارزښت بیان کړي، او دوی په دې وپوهوي چې ولې دغه مخالفت یې په څه دلیل ده. زه فکر کوم که چیرې په یو کورنۍ کې څو لوستې ښځې هغه به دومره ستونزې په خپلو منځو کې ونه لري لکه نالوستې ښځې چې لري، نو زه فکر کوم دا یوازینی دلیل دغه دی چې دوی لکه موضوعات هغو موضوعاتو باندې فکر کوي چې یوه روپۍ ارزښت هم نه لري. که چیرې دوی په خپلو کورونو کې حداقل ماشومانو ته تصویري کتابونه هم ولري، میندې د هغوی سره بوختې شي، د هغوی په راتلونکي باندې فکر وکړي، زه فکر نه کوم چې یوه ذره دې هم په راتلونکي کې دغه فکر دوی ته پاتې شي. زما په کورنۍ کې کیدای شي ډېرې لوستې وي مګر کوم او نالوستې هم، مګر کوم تاثیر چې زه لرم یوه نالوستې نه لري په کورنۍ باندې. نالوستې هم د هغوی تر څنګ کښېني او هغه اغېز پرېږدي لکه په یو بل یې چې لري، مګر د یوې لوستې په کورنۍ کې تاثیر د نالوستې ډېر زیات دی.
بلې، او ما داسې کسان لیدلي دي مثلا په خپلې کورنۍ کې چې هغوی ښځې وي، ښځې دي مثلا ازما امگان چې هغوی به مونږ چې واړو دا به ډیره بده ګڼله چې یو ښځه د لوستې شي او هغه د باندې وځي، دا د باندې ښځې به یې ډیرې بدې لیدلې. اوس چې زه دلته یم نو بیا ټولو ته وایي چې دا د زما وریره ژورنالیسته ده، خبریاله ده.
بالکل بالکل، لکه څنګه
خو زما په نظر باندې دوی ځکه داسې وایي چې په خپل محرومیت یې له جبره قناعت کړی دی، بله چاره نشته، بله لاره نشته. خو بیا به په دې ډېر زیات نه غږېږو. بله پوښتنه یې هم ډېره حساسه پوښتنه وه، هغه دا چې وایي بعضې مبارزینې ښځې دي چې ډېره بلند پروازي کوي، او د دې بلند پروازۍ سره کله ناکله حساسیتونه په ټولنه کې دوی خپله راولاړوي چې وایي پایلې به یې.
زه فکر کوم چې زه باید اعتماد په نفس له نارینه وزده کوم، هغه که د هرې کچې وي. که په کورنۍ کې ګوره نوریا جانې، که په کورنۍ کې ما ته دا ویل شوي وای له ماشومتوبه چې ته عالی یې، ته کولی شې، ته هیڅ کمی نه لرې، ته په ټولو برخو کې بیخي ټاپ یې، زه فکر کوم چې اوس به زه دغه نه وم لکه نن چې یم، تر دې به زه په مراتبو ښه وم. خو یو هغه هلک چې هغه هېڅ لوستی نه دی، د هغې اعتماد په نفس دومره جګ دی چې زه ورته سلام کوم. باور دې وشه د ما اعتماد په نفس په هغه کچه نه دی لکه دغه ښاغلي چې وویلې چې بلند پروازي کوي، څنګه کوي هغه کوي. زه فکر کوم ټولو نجونو ته د ما پیغام دا دی چې خپل اعتماد په نفس همیشه جګ وساتئ. هېڅکله تاسې بلند پروازه نه یئ، هېڅکله نه یئ. دا ځکه چې تاسې په کومه کچه چې کار کوئ، تاسې دا مسؤلیت دی چې خپل غږ تر نورو ورسوئ چې ما دغه کار وکړی شوی، تاسې څه کمی یئ تر ما چې تاسې یې نشئ کولی. بالکل یې تاسې هم کولی شئ. او دا بلند پروازي زه نه پوهیږم چې دوی په کومه معنا بلند پروازي وویلې. که زه وایم چې زه په دغه برخه کې بریالی یم، دوی د ما سره څه ستونزه لري خو زه بریالی یم که نه، دوی باید ومني را سره. زه فکر کوم هر جلکۍ چې په هر برخه کې دا وړتیا لري، که هغه تعلیم دی، که هغه لاسي صنایع دي چې دوی پکې کار کوي، که دوی خاش پزه ده، که دوی هر کار کوي مثبت دي اوسي، دوی د اعتماد په نفس لوړ وساتي، دوی دې ووایي چې واقعا زه کولی شم، زه ډېره ښه مور یم. دغه بهترین غوره مثال دی. دوی دې نه وایي چې ما مې د اولاد لپاره هیڅ ونه کړل. نه، ته د خپل اولاد لپاره بهترینه مور یې، ته ورته الګو کیدای شي. ته هیڅکله بلند پروازه نه یې. لوړ پرواز وکړه څومره چې کولی شي، لوړ پرواز وکړه، تر نیمه خو به یې ورسي. اهداف مو تل لوړ ساتئ. زه په دې ډېره خوشحاله یم چې هغه مېرمنې اوس ډېرې زیاتې شوې دي چې دوی لوړ پروازونه کوي. هیله مې دا ده چې په دې لوړ آسمان کې تر دې هم لوړ پروازونه وکړي انشاءالله.
بله درنو دوستانو، تاسو هم کولی شئ چې هم د اوس اړیکه ونیسئ. زموږ د تلیفون شمیرې دي 0999 45 30 40، او بله شمیره مو ده 0998 225 55. موږ سره په خبرونه کې اغلې مینا نظری، شاعره او لیکواله ده، او ستاسې پوښتنې ته به ځوابونه ووایي. وربشو یو اورېدونکي ته چې هم د اوس په کرښه ده. السلام علیکم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
په خیر اوسې؟ ستاسو نوم څه دی؟ د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟
محمد حکیم راځم، د بخار ولایت نه اړیکه نیولې.
محمد حکیم، بلې،
اورم.
ها، مهرباني وکړئ محمد حکیم صاحب. اها، سمه ده، ډیره زیاته مننه. بس بل پوښتنه نه لري؟ اړیکه یې پرې شوله. اغلې نظرې، د دوی اندېښنه د ډېریو اورېدونکو د مېلمنې چې په خاص توګه هغه هم نجلۍ وي، دې ته چې واده یې کړی که نه. په سر کې همدغه پوښتنه ځواب کړه چې
واده مې نه دی کړی. لا
ښه، واده یې نه دی کړی، او دغه دی دا خبره هم جوته شوله. اوس به راشو تعلیم ته. اغلې مینا نظرې، مهرباني وکړئ.
ډېره زیاته مننه. د لومړۍ برخه کې مې وویلې، خو اورېدونکی کچ نوای خبرونه تراغی.
بله،
ما د پښتو ادبیاتو په برخه کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړې تر اوسه.
ډېر ښه، د لا بریاو په هیله. مو نور اوریدونکي به هم په کرخوي، خو را به شو خپلو پښتنو ته، ځکه چې د خبرونه ډېره برخه تیره شوې ده، کمه برخه یې پاتې ده. درته ویست اغلې نظری، چې له ماشومتوبه مثلا یو څوک په 14 کلنۍ کې شعر وایي، بیا د عمر تر آخري مرحلې پورې دا شاعري کوي، له دا اوله تر دا آخره پورې د دې په شاعرۍ کې څه بدلون راځي؟ یعنی د شاعرۍ احساس هم پخېږي که څنګه؟
دقیقا چې پخېږي او بدلېږي. د ما لومړۍ شاعري که چیرې تاسې بیا وګورئ، انشاءالله وبه ګورئ، ومې غوښتل چې په دغه ټولګه کې ځای کړم، که څه هم هغه خورا ډېرې نیمګړتیاوې به لري، خو زما خیال دی، زما احساس دی، ما وغوښتل چې په دې ټولګه کې هغه راسره اوسي. د ماشومتوب خیال و، د ماشومتوب احساسات و، او ډېر سپېڅلي پاک ښایسته و سم دی، خو هغه وخت یو څه ماشومانه و، خواږه لګي اوس راته. او د اوس شاعري مې تر پخوا ډېره متفاوته ده. زما په فکر کې بدلون راغلی، زما په تخیل کې بدلون راغلی، زما په احساساتو کې، زما په محیط کې، زما په چاپېریال کې بدلون راغلی. دغه بدلونونه خامخا په زما په شاعرۍ اغېزه کوي، او زما په شاعرۍ کې څرګندېږي.
بله، دا خو تاسې یادونه وکړله چې لکه څنګه چې د شاعر عمر پخېږي، همغسې شعري احساس هم پخېږي. خو که تاسې په اوس وخت کې کوشش وکړئ چې ماشومانه شعرونه ووایاست، کولی شئ؟
بلکل کولای شم، ځکه زه اوس د ماشومانو لپاره په خپرونې په برخه کې کار کوم. هلته زه ماشومانو ته شعرونه هم لیکم، کله ښه وي کله ښه نه وي، خو زه فکر کوم چې تر ټولو ښه شاعري د ماشوم لپاره نجونې کولی شي یا ښځې کولی شي، ځکه دوی د ماشوم سره یو ډول عاطفي تړون لري. دوی کولی شي هغه ماشومانه تخیل یې زیات شي، او ماشومانه عواطف ولري، یا ماشوم درک کړی شي. په ادبیاتو کې د ماشوم لپاره یو ښه غدد چې کوم لیکوال چې ماشوم ته لیکنه کوي، نو دوی د ځان ماشوم کړي، بیا د ماشوم ته پنځونه وکړي. نو زه اکثر ماشومه شم او ماشوم ته پنځونه کوم.
بله ډیر ښه. افغانستان کې د ښځو په بیخی دیرو کارونو بنده محدودیت ده، چی یعنی هغوی لکه ناری ندسی آزادی ندی، دا یو معلوم خبره ده. حتی پنور نره که هم خز شاعرانی لکه ناری نه شاعران دسی ابرازه ولی اخپلغا دزده حال نشی، داره تو ویست چی دغ حالاتو پا تاسو تاثیر کرده، یعنی تاسی پا مکمل توگ بنده اخپلغا داخلی حس پا شیر که پا دغ طولنه که ظاهره ولی شی؟
زما تر ډیره هڅه دا وی